پشتوی ما. ادامه دارد شنونده برنامه.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه کی ز سالم مندوخیل تاسو ته هرکلی کوم د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته
ویان احمد الله چوال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی د افغانستان د نننه د مذهبي لږکیو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی څرګندوي چې په افغانستان کې لا هم مذهبي لږکیل جدي ګواخ سره مخامخ دي ریچارډ بنټ په خپل ایکس پانه په خواني ټوئیټر کې لیکلي چې په افغانستان کې باید ټول افغانان د آزاد عبادت حق ولري نو موري د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنځشنبه په شپه د سید پاچا غا په زیارت کې دننه په یو جمعات کې تر سره شوې بریډ هم غندلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د مرستندوی کارکونکو په وړاندې د زور زیاتی د دوی د تختاوني تپیکولو او زوراوني راپورونه ورکول شوې په جنیوا کې د اوچا ویان جنس لریکا په یو کانفرنس کې ویلي په 2040 کال کې تر بل هر کال زیات بشري کارکونکي روغتیا پالان د مرستو رسولو پرسونل او بشري چارو نور مامورین وژل شوې هغه د نړۍ په سطح د وژل شویو بشري کارکونکو شمیر تر 210 زیات یاد کړ چې دا تر بل هر کال لوړ شمیر دی د اوچا ویان وای لغزی هغه خو هم بشری کارکونکو ته خطرونه پیښ دي چې په افغانستان د کانګو جمهوریت جنوبی سودان اوکراین یمن او نورو ځایونو کې د دوی په وړاندې د زور زیاتی د دوی د اختطاب جوبلولو زوراوني او عمدینی ولو پیښ زیاتی وي یو شمیر افغان معترض او مرمنو اعتراضی خوځښتونو او د بشری حقوقو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې د متحده ایالاتو لمنتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ غوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لغوه کړي په دغه لیک کې چې رسنوي ته لیږل شوی د ډانلډ ترامپ له ادارې غوښتل شوی چې د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریز غوړه کړي په فاریاب ولایت کې په دوه ترافیکی پیښو کې د خوځو او کوچنیانو په ګډون د 15 کسانو د مړینې او 9 نورو د ټپکې دوه خبر ورکړل شوی باختر دولتي خبری اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې خبر ورکړي چې د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست ویلي د ټرافیکی پیښه جمعه جوزجان ته پر لوی لار او په پختون کوټو له سوالای کې شوی د دغه پیښو علت د موټر چلون کې به احتیاطي خودل شوی د سړکونو خرابواله د ټرافیکی اصول نه رعایت د خیبر پختون خو د کورم ایجنسی چارواکي وای هلته د شیعه او سنی ډلو ترمنځ په شخړو کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 تر رسیدلې د کورم ایجنسی مرستیال کمشنر جاوید الله مسید رسنوی ته ویلي شخړه لومړی په جلامای چار دیوال او ټالو کونج کې پیل شوې او بیا نورو سیمو ته غځېدلې نو موري ویلي چې په دې نه خوتو کې تر اوسه دواړو خواو ته مرګ ژوبلا وختي چارواکو تر اوسه د 25 کسانو مړینې تایید کړي خو نه دی ویلي چې په دوی کې څو تنه شیعه او څو سنیان دي د لبنان پر حزب الله ډلې د اسرائیل د بریدونو په دوام شنبه د پلازمېنې بیروت مرکزی برخه د اسرائیل یو ځواکمن هوایی برید ولړزوله د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د حزب الله المینار خبری شبکه په دغه برید کې چې د بیروت پر بسټه سیمه شوه د لکټر لګاچالور کسانو د وژل کېدو او درې ډیر شنورو د ټپي کېدو خبر ورکړ د لبنان رسمي خبری اژانس ویلي په دغه برید کې چې یو اته پولیس او دانه یې ویجاړه کړي ګڼ شمیر کسانو ته مرګ ژوبلا وختي یو شمیر امنیتي سرچینو رویټرز ته ویلي پر دغه ودانه لکټر لګه څلور بمونه غورځول شوي وروسته له هغه چې اوتریش په شنګن زون کې د بلغاریا او رومانیا د شاملېدو پر وړاندې د اوګدې مودیل مخالفت لاس واخیست دا هیوادونه راتلونکي کال د سیمې ته چې د غړیو هیوادونو وګړي لویزې پرته یو بل ته تګ راتګ کوي ورنږدې شول دغه اعلان جمعه هنګری وروسته له هغه وکړ چې پلازمینه بوداپست د رومانیا بلغاریا او اتریش د کورنوی چارو وزیرانو د یوې غونډې کوربه و هنګری په اوس وخت کې د اروپایي اتحادیې د شورا دورې مشر په غاړه لري ته او د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
تاسو د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته ستاسو پام راړوم. د رواداری په نوم د بشري حقوقو بنسټ وایي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د خپلې ایدیالوژي پر اساس د شوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصاب کې اساسي بدلونونه راوستي دي. دغه بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو د شوونې او روزنې سیستم ته ایدیالوژي کا بڼه ورکړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د رواداری بنسټ مشر شارزاد اکبر د خپل بنسټ لخوا د نوی راپور په اړه د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي افغانستان کې وخت طالبان د بیا رسیدلو وروسته د غډل د افغانستان په خونی سیستم کې په هدفي ډول خپل ایديالوژي ته د ځای ورکولو هڅې کړې دي. میرمن اکبر وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د ټول هیواد د خونځیو او پوهنتونونو په درسي پروګرامونو کې بدلونونه راوستي او په دې ترتیب نیو موضوعاتو او مضامین ته ځای ورکړی دی.
مزامین تازه معرفی شده که خود طالبا این مزامین در واقع ایجاد کردن، مثلا یک مزمون به نام امارت شناسی و در این حال یک آزمون یا یک امتحان به نام امارت شناسی. سوالای داره مثل از این که ملا و مرد خانواده مذهبی در کدام سال به دنیا آمد، یا سخت‌ترین سال جهاد بر امریکایی‌ها کدام سال، خونبارترین سال بر امریکایی‌ها در جهاد 20 ساله کدام سال بود، یا سوالی که بسیار ایدئولوژیک است، برخواسته از ایدئولوژی و دیدگاه خود طالبان، روایتی که خود طالبان می‌خواهند به جهان ارائه کنند. مضامین اصلی، مضامین اساسی نصاب‌ها که زبان دری و پشتو باشه، مضامین ساینسی، ریاضی، یک عده از مضامین دینی و تاریخ، جغرافیا، این مضامین اهمیت کمتر بهشان داده میشه، توجه کمتر.
در رواداری بنسټ وایي چې دا راپور د افغانستان په شپږو ولایتونو کې خلکو سره د مرکو پر اساس ترتیب شوی دی. رواداری موندنې ښیي چې دا مهال د ټول هیواد په پوهنتونونو کې ډېر درسي واحدونه د حنفي فقې، اړوند دینی او اسلامي مضامین ته ځانګړي شوي، او په شیامیشتو ولایتونو کې د جعفري فقې اړوند مضامین غیر ضروري مضامین بلل دي.
بامیان کتابایی را که مربوط به فقه جعفری است جمع‌آوری کردن کاملا، در حالی که اکثریت مردم اوج شیعه مذهب
که څه هم طالبانو پر رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر طالبان چې په ولایتونو کې د کتابونو تفتیش کوي وایي دوی هغه کتابونه راټولوي چې په وینا یې د دین او عقیدې خلاف وي.
کتابهای ما کل کتابهایی که میار بررسی میکنیم، کتابهایی که در اونها مسائل اختلافی، مسائل اختلاف مذهبی عقیدتی باشه و باعث ایجاد مشکل بشه در جامعه ما، و کتابهایی که تصویر داشته باشه، تصویرهای جاندار داخل از او باشه بر اساس پلیسی، وزارت امر معروف و نهی از منکر، و کتابهایی که مسائل سیاسی در اونا باشه. ما که
لدی طول سرسر در افغانستان لپر در متحد الاتو شارزدفر کرنده کرویل چه در طالبان لخواه در زدکل و پروراند محدودیتونه در افغان خز و انجون و راتون که تزیان رسوی او حقوی در خپل هیواد پا پرمختک که لگردون سخ محروموی. امریکا تل ویلی تر هغه چې طالبان د زده کړو په ګډون بشري حقوقو ته درناوی ونه کړي، په رسمیت د هغوی د پیژندلو په طرف ګام نه پورته کیږي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي، او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلوو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
وروسته له هغه چې د رواداری په نوم د بشري حقونو د ملاتړ بنسټ د د افغانستان د پوهنتونونو او شوونځیو په درسي نصابونو کې د طالبانو لخوا د تغییراتو خبر ورکړ. د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم شینواری وایي دینی مضامین د تعلیمي نصاب برخه کېدای سي، خو افراطي زیاتوالی د ماشومانو په حق کې جفا ده. ښاغلی شینواری په عصري علومو په ټینګار سربیره په تخنیکی او مسلکي زده کړو تمرکز هم مهم بولي.
د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان د تدریسي نصاب بدلیدلو په اړه غواړم د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت په خوانی مرستیال او سرپرست ډاکټر ابراهیم شینواری صاحب نظر واخلم چې په اسکایپ زموږ بلنه منلې. شینواری صاحب، تاسو پروګرام ته ستړي مشي، په تازه راپورونو کې د څرګنده شوې ده چې طالبان غواړي د افغانستان په تدریسي نصاب کې تر ډیره د همدې ډلې د تفسیر مطابق مذهبي مضامین زیات کړي. ستاسو په نظر دا ډول یو اړخیز نصاب لرل څه ګټه لري د افغانستان لپاره؟
تاسو ته او ټول لیدونکو ته او ملګرو ته سلام وایم. ډیره ډیره مننه آشنا صاحب، دا ډیره مهم موضوع ده ځکه تعلیمي نصاب خو د درس یو جامع پلان دی چې هغه به ماشومان ته علم، مهارت، ذهنیت او ارزښتونه زده کوي. چې دا څلور اړه یو شي نو بیا د ژوند قابلیتونه ته جوړیږي. نو په دې کې دیني مضامین یوه برخه کېدای شي، ولې د هغې ډېر افراطي زیاتول د ماشوم د راتلونکي سره او د افغانستان د راتلونکي سره هغه دی، یعنی یو قسم جفا ده. حتی د دین په ګټه هم نه ده. افغانستان تعلیمي نصاب د نړۍ په شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو کې یوازینی نصاب و چې 2% درسي ساعتونه یې اسلامي زده کړو ته ورکړل شوي وو، چې دا بیخي ډېر وو. نو زما په نظر که دوی ساعتونه کم کړي ستراتیژیکي کړي، هغه دیني مسایل چې د شاګردانو منځ کې مینه، محبت، وطن دوستي، انسان دوستي، د خدای سره اړیکې، د بشریت خیر غوښتنه، هغه شیان که تمرکز وکړي، فکر کوم دا خبرونه د زیاتول
مننه. دا یوازې د ابتدایي خونځي او مثلا نه ده، دا د راپور چې نوې خپور شوی ممکن زی ورسته مونږه جزئیات خبره کو. خو په دې راپور مندونو کې د ښکاری چې د طالبانو په هنه وزارت د ژوند مهارتونه، مدني تعلیمات، خط او رسم او په یو شمیر درسي صنفونو یا ټولګیو کې وطن دوستی، فرهنګ، د ټولنیز علوم درسونه، هنر او بیا په شیمیشتو ولایتونو کې د جعفری فقې اړوند مزامین غیر ضروری مزامین بلل دي. دا ډول مزامین پس د کوونکو باندې څه ډول علمی، رواني او عقیدتي اغیزه او اثر لري؟ شینواری صاحب،
او دا ډېر مهم سوال دی. دا دوه برخې لري. یو خو په تیر تعلیمي نظام کې درسي مزامین به حد ډیرو، لکه دا ول نو تر درې مشفق کتاب او دا مشمول په اړه اضافي دي پداکوژن نه پر د څلورم تر شپږم څوارلس کتابونو او دا ول نو تر نهم اتلس، ځکه موږ دوه رسمي شبه لرو، درې مشبه او انګلیسي مو کنه، او د لسم نتر د لسم د شپاره سونو دی. موږ خو هغه وخت چې د نصاب لپاره یو جامع طرحه جوړه کړې و او ډیر زیات انرژي مله کې مصرف کړې و، ډیر تخصص هم راغوښته و راوسته مون، هغه تقریبا 50% مخکې تللی و. هلته موږ مضامین کم کړي ولې مفاهیم هم نو کم کړي، دا کم برخې چې تاسو یاد کړي دا مفاهیم هم نورو مضامینو کې انټیګریټ کړي، یعنی مدغم کړي و. نو که مضامین کمی دا ښه ده چې د نصاب یو فرمول دا دی چې په نصاب کې چې څومره لږي هماغه د ډېر معنی لري، یعنی مسایل کم وي خو ستراتیژیکي ګټورې. ولې خبره دا ده چې تمرکز په څه شي وشي؟ بنیادي تمرکز په ژبه وشي. ستا ژبه خاص دی ته ټولو لپاره ښه کولای شي. دویم تمرکز په ریاضي وشي، ځکه د ساينس ژبه او د کائناتو ژبه او د خدای پېژندنې ژبه به ریاضي ده. او دا غن وروسته تمرکز په ساينس وشي، ځکه چې په ویشتم پیړۍ کې کوم غواړو چې د نورو ملتونو سیال او صوبای ساينس او ټکنالوژي ته توجه وکړو. او څلورم مهمه برخه به اجتماعياتي، ځکه چې موږ یو فرهنګ لرو، کلتور لرو، تاریخ لرو، جغرافي لرو، دا باید وپیژنو. او اجتماعي اړیکې لرو، دا غو نور ډېر مسائل. او په عین حال کې اسلامیت، شو افغانستان اسلامي هیواد ته طبعا موږ پرې څېړنه کړې چې په ټول اسلامي هیوادونو کې یوازې یو هیواد ته چې اسلامي درس نشته، نو ټول کې شته افغانستان کې دی وی، ولې په توازن او په ستراتیژیک ډول.
بله شینواری صاحب، زمنګ سره واخل کمو ک یو پښتنه کوم دوه جزه شاید ولري. یو دا چې تاسو یو وشتمه پیړی یاد کړل، په دې اثر کې د افغانستان د پاره څه ډول یو تعلیمي نصاب اړتیا ده، او زده کوونکي او محصلین مثلا د عرفوی او مسلکي زده کړو د پاره څه وکړي؟ خیر،
ډیر مننه. ډیر یو ستراتیژیک سوال ده، ته اشاره وکړو ډیر بنیادی. زمنګ په نوې نصاب کې ټول تمرکز پدې و چې مزامین شمیر کم شي، ولې د ژوند په قابلیتونو تمرکز شي، چې ماشوم ته د لستلو ویلو لیکلو پوهیدلو او تر سوال لاندې راوستلو بیا ورته د جواب پیدا کولو د تحقیق د څېړنې د ټیمي کار د همکارۍ د وطن دوستۍ د کریټیکل تھینکینګ دا قابلیتونه ورکو. د دې په څنګ کې زمونږ نوی نصاب کې ټول پلان دا و چې ورو ورو د نهم سیم نه وروسته د عمومي زده کړو شمېر د شاګردانو کم شي او تخنیکی مسلکی ته ورزید شي چې بلاخر باید 2% ته ورسېږي. او علت یې دا دی چې هغه هیوادونه چې اقتصاد یې ډېر ښه روان دی او کار بیکاري پکې بیخي کمه ده. مثال جرمني دی، هلته 2-3% خلک بیکار دي. یعنی یوازې بهترین تعلیمي نصاب خبره ده، دلته دا ویشي مهم دی روخ چېر تخنیکي مسلکي باندې ډېر تمرکز وشي، ستا فارغان بیا کار پیدا کولی شي. نو افغانستان کې چون وړې کمپنۍ او واړه تجارتونه کم وو، موږ دغه 10-12% نه شروع کړی، خو زموږ لرلید هم دا و چې تخنیکی مسلکي زده کړې به د نهم نه وروسته ورو ورو تر 20% رسیږي. که چېرې په تخنیکي مسلکي زده کړو تمرکز وکړو، خلک به زر کار پیدا کړي، ټولنې اقتصاد او کورنۍ اقتصاد سره مرسته کوي.
بله، مننه ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری، ستاسو د حضور نه او د ارزونې نه او د مهم بحث کې چې تاسو خپل تجربې او نظریات شامل کړل، کورم وده.
خوشاله
اوسئ. امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ. د منځنی ختیځ د پاره د ولسمشر بایدن جګپوړې استازی وایي د اسرائیل او لبنان په سرحداتو کې د جګړې د ختمېدو په هدف له حزب الله سره خبرو ته هیله مند دی، خو په غزه کې جګړه دوام لري او د سولې څرک نشکاري. په عین حال کې د امریکا د سنا مجلس اسرائیلو ته د لا نورو وسلو د نه ورکولو لایحه رد کړله چې د منتقدینو په اند کېدای سي د جګړې د اوږدېدو سبب شوی وای. د لا نورو معلوماتو دپاره ایوب خاورین د امریکا د کانګرس ماڼۍ له مخې معلومات ورکوي.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن جوپوړی استازي د چهارشنبه په ورځ ناوخته یو ځل بیا د حزب الله سره په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکړ او وی ویل چې کېدای شي دغه پراخیدونکې جګړه ختمه کړي. هغه زیاته کړه چې اوس اسرائیل ته سفر کوي او هڅه به وکړي چې د ولسمشر بایدن د دورې تر ختمېدو مخکې دغه جګړه پای ومومي.
موږ خپل کارونه در راتلونکو ادارې یا حکومت سره هم شریکو. هم دا اوس موږ عملا دغه کار کوو. وګورئ موږ له کارونو په بشپړ ډول خبر دي، څنګه چې ولسمشر بایدن د واک د انتقال دی و با نظم به هیجمنه کړی ده، موږ به هم داسې کوو.
دلته په واشنگتن کې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي په دې نظر دي چې د حل لار دا ده چې پر اسرائیل امریکایي وسلې بندي سي.
The United States
په دې جنایتو کې د امریکا متحده ایالاتونو لاس لري، دغه لاس لرل باید بند شي.
د همدې بحثونو په جریان کې هلته د جګړې په ډګر کې د لبنان نه توغول شوی یو راکټ په اسرائیلو کې په یو وړکتون ولګید. د حزب الله عمومی منشی نعیم قاسم د مذاکراتو په اړه ډیر محتاطانه دریځ وړاندې کړ.
هل نتوقع ان تنتج
کموږ لدې مذاکراتو دا تمه لرو چې اوربند رامنځته شي او د اسرائیلو برید پای ته ورسیږي، هیڅوک دا تعهد نشي کولی، ځکه چې موضوع د اسرائیلو په ځواب او د نتانیاهو په جدیت پورې اړه لري. خو یو موضوع باید واضح کړم، موږ دوه شرطونه لرو، د برید هر اړخیز پای او دویم شرط د لبنان ځمکنۍ خپلواکۍ ته درناوی. په دې معنی چې اسرائیل به د دې اجازه نه لري چې هر کله وغوړي لبنان ته داخل شي او خلک ووژني.
بلخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې امریکا هغه لایحه رد کړه یا ویټو کړه چې په غزه کې پرته له قید او شرط د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه پکې شوې وه. د امریکا د استازي په وینا په دې لایحه کې د هغو اسرائیلیانو د خوشی کېدو شرط نو ذکر شوی چې حماس برمته کړی دی.
سمپلی پټ
ساده خبره دا ده چې د غلایحه به حماس ته ډیر خطرناک پیغام ورکړی وای، یعنی هغوی د دې اړتیا نه لري چې مذاکرات وکړي. د غلایه به حماس ته د هیلمندی وربخلی وای چې دوی مغرضانه ستراتیژي نتیجه ورکړي دا وګواکې نړیوال ټولنې د شلو هیوادونو هغه سلطنه برمتشوي کسان هیر کړل چې د تیرو 410 ورځو راهیسې نیولې دي.
همداشان اسرائیل وای هغوی باید اړتیا په صورت کې هر وخت په حزب الله د برید اجازه ولري.
موږ د خپل امنیت په بایه، د خپل وګړو د امنیت په بایه، یا د وګړو د ځمکنۍ بشپړتیا په بایه اوربان نشو اخیستای. په همدې خاطر که هر ډول موافقه کیږي، موږ باید د اړتیا په صورت کې د اقدام اجازه ولرو.
څیړونکي هم د دواړو لوریو دریزونو ته په کتو نه پوهیږي چې څنګه موافقه به وسی. خو زیاتوي چې ایران نقش لوبولی شي ځکه چې هغوی حزب الله تمویلوي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څیړنې او غبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورونه وایي چې اوکراین په لومړي ځل د بریتانیا لخوا چمتو سوي د اوږده واټن توغندي په روسیه توغولي. دا اقدام وروسته له هغه وسو چې د روانې اونۍ په پیل کې راپورونه خپاره سول او وویل سول چې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اهدافو د ویشتلو په موخه اوکراین ته د امریکایي وسلو د کارولو اجازه ورکړه. پام وکړی د هنری ریجول د راپور پښتو ژباړی ته.
برتانوی رسنیو د چهارشنبې پورز رپورت ورکو چې اوکراین د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره د برتانیې لخوا چمتو شوی اوږد واټن توغندي توغولی دي. دا وسلې د اوکراین په نیول شوو سیمو کې د روسیې ځواکونو په ضد کارول شوي چې پکې تیر کال په کریمیا کې د روسیې د تور سمندرګي د پخوانیو بیړیو په مرکز برید هم شامل دي. لندن او کیف د وروستیو رپورټونو د تاییدولو نه ډډه کړې. د دې اونۍ په پیل کې د اوکراین ځواکونو د متحده ایالاتو لخوا چمتو شوی د اوږد واټن توغندي د روسیې په خاوره کې وتوغول. فرانسې یوکرين ته د سکال په نوم د اوږد واټن توغندي هم ورکړې دي. د باک پوهنتون د دفاعي چارو شنونکي پیټریک بری ویل اروپایي توغندي د امریکا د توغندیونو توپیر لري.
دا په هوا کې توغول کې دونکي توغندي دي، معمولا د نوعیت پورې اړه لري. دوی معمولا په 250 کیلومتر یا تر هغه زیات هدف وهي. زه فکر کوم چې امریکایي توغندي د دې په پرتله اوږد واټن وشتلی شي او دا په هوا کې نه توغول کیږي، نو له همدې عملی مخنیوي ګران دی.
د دواړو د وسلو سیستمونو به یو لړ نوي اهداف په نښه کړي.
دا دواړه توغندي د روسیې د لیکو څخه په تیرېدو د هغه هیواد زیربناوي په نښه کولی شي تر څو لومړۍ کرښې ته د دوی اکمالات کم کړي. نو دا چې هر توغندی زیات واټن وشتلی شي دومره جدي مسله نه ده. اوکراینیانو ته دا مهمه ده چې په لوی شمېر دا وسلې ولري.
شرون کې بری وای یوکرين باید خپل اهداف په دقت سره وټاکي.
آیا تاسو دوی ته اجازه ورکوي چې واقعا د انرژي په زیربناو، نظامی زیربناو او د تیلو تصفیه کوونکو صاحب نه کړی؟ هغه شین چې واقعا د روسیې اقتصاد ته زیان رسوي دا یو پوښتنه ده.
په این وخت کې جرمني چې د یوکرين دویم لوی پوزي مرسته کوونکې ده، په دې ونه کې کیفتا د اوږد واټن توغندې ورکولونه انکار وکړ، ځکه برلین یره لري چې په جګړه کې ښکیل نشي.
موږ لپاره هیڅ شی نه دی بدل شوی. وضعیت، شرایط یو شان دي، هر څه هماغه شان دي. نو په دې مسله کې زموږ لید نه دی بدل شوی.
دا چې لویدیز به کیف ته پوځي مرستې جاري وساتي د دې راتلونکي ناصرګند دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ژمنه کړې ده چې د خپلې دندې په لومړۍ ورځ به دا جګړه پای ته ورسوي.
دوی دواړه اټومي قدرتونه دي که وغواړي کولی شي د خطر ومني. زما په فکر د اوکراین په اړه د اروپا، ناتو او متحده ایالاتو ترمنځ توپیر موجود وي.
وروسته له هغه چې رپورټونه خپاره شول چې واشنگتن د روسیې په خاوره کې د اهدافو د وشتلو لپاره یوکرين ته د امریکایي توغندیو د کارولو اجازه ورکړي، مسکو په دې اونۍ کې د اټومي وسلو کارولو لپاره خپل حد او شرایط کم کړل. دا و د هنری ریجول د رپورټ پښتو ژباړه.
یوه موضوع څو زاویې،
د امریکا غږ نوی ځانګړی خبرونه د ونی دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکی په 1499 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لارې ما هیروي.
تاسیز مرجغ د امریکا جغ آشنا رادیو واشنگتن څخوري د نومبر 28مه د تلویزیون نړیواله ورځ ده. دا ورځ ټول نړی تلویزیون د یوې باوري خوشوونکې اغیزناکې او موثرې سرچینې په توګه نمانځي. دا چې په افغانستان کې تلویزیونی خبرونې کله پیل شوي او اوس په کوم وضعیت کې دي، زموږ همکاري نوشابه آشنا ورته په دې رپورت کې لنډه کتنه کړې.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره تلویزیونی خبرونه په امتحاني ډول په 1455 او په رسمي ډول 1455 کال کې یوازې د کابل لپاره پیل شو چې یو ساعت خبرونه درلودې او خاریان به مشخص ځایونو ته د تلویزیون د کتو لپاره ورتلل.
د پاپولر برن بن ام مملي وی با دوګت د تلویزیون سم ورجی دیزو او کورنیل ټراتلی چې کرمنګم خبر شو نو منګم دلته نو واخا ټول پلاست هم نه بیت.
افغانستان په تیرو 22 کلونو کې د رسنیو د بې ساري پرمختګ شاهد او غنو تلویزیونی چینلونو فعالیت پیل کړ.
خو په دې شنو کلونو کې په هیواد کې یو څو لاسټ تلویزیونونه په مرکز ولایتونو کې فعالیتونه پیل کړل او ډېر په چټکه باندې کار روان دي.
رسانه افغانستان در این 20 سال یا بیشتر از 20 سال میشه که زحمت کشیدن، تلاش کردن تا اینکه بتانن رسانه های افغانستان در جایگاهی که فعلا است، نه ای که ما شما در سطح منطقه مد نظر بگیریم، بلکه در سطح جهان تانستن یک جایگاهی را ایجاب کنن برای رسانه ها.
رسانه تر دې دمه ډېر تر په داسې شلو کلونو کې ډېر لاسته راوړنې درلودلې چې متاسفانه هغه ټول اوس په پام څخه غورځول شوی دی.
تلویزیون چې د خبر رسونې، معلومات او پوهاوی او نورو ګڼو مسایلو یو مهمه او باوري سرچینه ګڼل کیږي، د افغانستان په څیر هیواد لپاره خبرونې څومره د اهمیت وړ دي.
د تلویزیون مخاطبین نام دي، الوسی او نالوسی ټول کولای شي د تلویزیون مخاطبان سي. پال کې چې بیا نور رسنۍ دغه ځانګړتیا نه لري، نو ځکه ویلی شو چې تلویزیون تر ټولو ځواکمن رسنۍ په افغانستان کې بلل کېږي.
تلویزیون نه یوازې د تفریح وسیله ده، بلکې د تعلیم او تربیې یوه ډېره بهترینه وسیله ده.
د ښځینه خبریالانو د ملاتړ د ادارې مشوي د طالبانو لخوا پر رسنیو په ځانګړي توګه پر ښځینه کارکونکو د دا ډول محدودیتونو دوام به په افغانستان کې د تلویزیونی خبرونو د بندیدو سبب شي.
دا د اندېښنې وړ دی. زه هیله لرم چې دا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو سازمان چې دغسې ورځ نومولی، دوی باید یو خپل غبرګون وښایي او طالبانو باید دې ته اړ کړي چې د بین المللي قوانین او هغه کنوانسیونونه چې مخکې پلی سوی دي او افغانستان ژمن دي، دوی باید رعایت وکړي او خپل سختګیرانه پالیسی باندې دوی خپل باید تجدید نظر وکړي.
په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو مشرانو څرګنده کړه چې د تلویزیون له لارې پوهاوی د خلکو پام د شخړو نه سولې او امنیت ته راړي، ترڅو د هیوادونو د پرمختګ لپاره په ټولنیزو او اقتصادي مسلو تمرکز وکړي. همدې اهمیت ته په پام سره د نومبر 28مه د تلویزیون نړیوالې ورځې په نوم ونوموله چې له 28 کلونو را په دې خوا المنزل کیږي. ناشاب آشنا، امریکا غاک، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، د همدې سره زموږ نننۍ سهارنۍ خبرونه پای ته ورسېده. تر بیا مو په لوی الله سپارم. شاد او آباد اوسئ.